اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست و ایستړی مشي په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته ټولو خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، ښه به دا وي چې په خپله د هیواد پاک لره ته وایي هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیه چې په هغې کې مونږ پیدا کیږو، په هغې کې روزل کیږو، په هغې کې ستر کیږو، په هغې کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسایل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیه کې ترسره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږ د یو هیواد لپاره ورکوو، چې مونږ د دغه هیواد طبیعت لرو، د دغه جغرافیه طبیعت لرو، زمونږ پیژندګلوي د خپل جغرافیه نه کیږي، زمونږ شناخت د خپل جغرافیه نه کیږي. نو دې ته وایي هیواد.
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هیواد حقونه ډېر زیات دي. مونږ په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري دغسې هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارزی ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیه ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، عناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپل جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي؟ کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچې پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغسې دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو دا به بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډېر څه ترسره کړي دي او کوي دي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده تمې درلوده له خپل سیاسینو نه دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبی رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول، چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه وي، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي ونه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ ار جیل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې کړي، په مرمۍ او سورای سورای کړي د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغه سی وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هیواد ګڼل سوی او دا تحقیقات او دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکا، کار ورته وکا، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپل هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري، تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده، چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرامه ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې، ځکه څو ځله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی و، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و، په بنسټونو کې هغه ځوانان افغانان بالاخره یا بشارگان ووجل شول یا مثلا له هواد تخت ته ارش ول لاړل نور هوادونو کې مهاجر شول نو دغه سي حالات افغانان بے باور کړی دي ځکه نو دوی ملی منافع ته ترجیح نه ورکي شخصي منافع ته ډیر ترجیح ورکي او دوی په دې باور دي چې کازه د یوې ادارې پر راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم ترسو یا خپل هواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هواده اوزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته یو ښه ژوند پیدا کړم یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هیواد ته او دوی له هیواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کې او دې ته وهڅوي چې هیواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمام شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هیواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هیوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به په خو دروي، د افغانستان اقتصاد به په خو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله داده چې دوی خپل ځوانه انرژي مصرف کړي په هیواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارات کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغه څه باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي، حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو چې د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړی قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړی قدم کې دای پخپله قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، د نه تحقیق کیږي، بالاخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعه ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغه ادارې کارونه نیمګړي، په هغه اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغه ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګه لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یو اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچیر یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا چې د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو هیوادونو کې د ترانسپورت سیستم ته که خدمت شوې کار شوې ده نو ټول اتباتری نه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغه سي، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوې کار شوې ده نو ټول اتبات د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم کسوک ملي منافع ترجیح نه ورکوي زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، کراس په دې باندې خبرې وکړي، مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لار دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړ زنو لغت کبیب زن باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس ته وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته مادي عقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځوړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي، له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافع ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او مونږ ولیدل په تیره کې، مونږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافع ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکاري وي، که ملګری وي، که د فامیل غړی وي، د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وي، کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغه ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
قدرمنه دوستانو، دا وادي دی اونې دي اساسي او بشري حقوق پرونه، په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې، د هیواد په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
گلشی وچ دندر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی شدا هوا وزري متړي شپو تپات کی ګدرنا وزري متړي شپو تپات کی ګدرنا وزري متړي رنا وزري متړي زاد زمانه جب ساتلې په پنجره کې ام شما یا مو بلاد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وقت نو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی چپو تا پا تکی گدرنا وزری مطڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
آزادی ملما
السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو د نن په ځنګړی مرکه کې د خوصلې او سندرغاړي سره د زړه خولکو د هنرمند با پخوا د خلکو په محفلونو کې هنري ذوق خندا او خوښي ویشل خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی مستر چینیوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نور یې د خوښیو په محفلونو کې ویلي له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مرابولم
تاسو ته سلام تاسو قدرمن اوریدونکو ته ټول تنه کې هلي سلامونه وایم از د خوست ولایت د متون یم په متون کې مده هلي چینې کلی یم د تخلص مې د خپل کلی یې خیره
چینوال صاحب د ماستر نوم لکوم زای در پسې راغی تاسو شاګردان لری د استادې لقب مو اخیسته
نه او استادې لقب مې نه اخیسته دا دروغ نه شو ویل او خو په ما باندې مشوم توف کې یو ورور دا نه مې خو او د ماستر نو بیا چې کله زر روډیګانو ته تلم نو ما ته به ټولو وی چې یاله خو ماستر علی خیدر دی ماستر رحمان ګل دی ماستر رحیم ګل دی لکه تا مونږ یو تخلص غوره کوو کنه نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومیدو د روډیو کې یو جرنالیست وو هغه ته وی چې ته ماستر چینیوال شو د خپل کلی په نامه خوش بس دا تخلص یې وکړو بس هغه تخلص اوس په موسی مشهور دی نو
څومره عمر لري چې نیوال صاحب د خپل ژوند د لمړی کلونو د ماشومتوب کې صدراته وکړه
تقریبا اوس به ما 23 داسې یم ماشومتوب نه ډیر وخت نکېږي یاره تقریبا 14 کلن عمر کې ومه چې ما دا غاني بجاني ویلې
درس دی ویلې مکتب ته تللې
درس خو مونا دیغه پن پاتې کړو کنه چې دې پن سره مې مینه او شوق مې او پن ته زه شوق کړه غلې هم د کیسب زما خپلم نه دی او د پلارانې کا کیسب مې نه دی او دې ته زه شوق کړه غلې یم
نو په ډیر لاس کلنې یا څور لاس کلنې چې تاسو سندرې ویلې ځان ته مو خپل سندرې ویلې کله کوم استاد سره وې
نه هغه وخت خو ک ته وایم چې ته وایم چې کوم کال به وینو ما د چانس داسې نه وي ما د خپل ځان نه شوق کولو نو خپلې ګانې به ویلې چې چا به ګانا را کړه داسې لکه نبی وزیر لکه تلور خاده دغه سې ګل نذیر منګاله به د غزل خوان رو کولو د غزل به ویلې مایفلو کیم بویاله واش اخر کې بیا کې سټو ته ورو ته ما کې سټی مډیکواله نو په خبر ته بتلم میاشت تم بم وکړه بیا هم بده پټه پرشیانو ته کې سټی ریکواله او وخت کې واش بس داسې غلی غلی سیرتلو سیرتلو واش اوس دې سپکر ورسی
او څومره سندره مو ثبت کړی دی چنیوال صاحب
یاره دا کې بوته دروغ جون شم په دې خاطر چې ما ډېری کې سټی سم پړی دی ډېر ټلیفون میم جوړ کړی دی او مې دونی میم ډېری ویلې دی بیټ غنې لکه جوړا غنې میم ډېری ویلې دی ډېر سندرغاړو سره چې نکو سره او نرماندانو سره مې ډېری غنې ګاډم ویل دی نو حساب نه راته کې چې څومره به ویلې
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سی ډی غنې یا ورسته بیا چې کلیپونه راووتل څومره دی په مجموع کې ټول
یاره نو دروغ دی نه وی دا سه یو سلو شپتاو یا کې ساتم به ډخکړی وی ځکه چې یو لمبارې مور غلو په لمبر نه معلومات ته ورسو په ټیم کې یو سلو شپک پندوسو کا و پندوس لمبر کې ساتي مور غلو نو نه فیګم چې څومره کې ساتي شوی دی او مخلو کې خو بيخي حساب نه کېږي ځکه چې ودونو کې خو بزرخه او غزل شوی دی ار وده کې یو شپه کې دوه درې سو غزل ویل کېږي
او دا ګډې مشترکه سندرې دي چې ویلې دي کنه دا د لچا سره ویلې دي کومو سندرغاړو مېرمنو سره
او دا خو په نرمندونو کې په نارینانو نرمندانو کې مې برام جان سره ویلې دي بخان سره مې ویلې دي دلور خط سره مې ویلې دي مشهور سندرغوړي شیخ سره خو سره مې ویلې یاره ډیر دي نو چې دا سه کم تیر و نرمن ناس لکه دا څوک چې موږ نه مشران ول لکه رسول بادشاه دی یا دمساز یغ دی یا رون بچا دی یا ماستر علی خیدر دی سره مې نه دی ویلې د مشران سره خو دې نه در کوز سره دی ان شاء الله ما گاډه غنې او زنانو کې مې بیا ندی اغول سره کړی دی شینا اغول سره مې کړی دی ان از یو کې سټ می پټه پوشو ټریکونه را ته جوړ کړی او چې د دې نه لاړم په خواسته حالت ان از یانه وکړه خسته او غي غاني ویلې به زوم ورو ختم کنه خپل زینه را ته پرخولي وو اغا غاني می سره مې یو کې سټ کړو کارش می په نوم وا اغه جنه کې سره می گاډه غني کړی و یو ټریک ته جوړ کړو ان غمس کې سره و پیوي نغمس را ټاپې مو کړی و خورسته په دې پخمان شو ما چې یاره نغمس را ما کې ځکه نه وکړي چې زه نه خبر چې یاره ای نغمې ته ما ته ټاپې جوړې کړې ما ته ول تخپل ټاپې وای دې ته بل و نرمن ورجګو ته خپل زینه ډخ کا نو دې ته بیا بل و نرمن درولو کنه نو چې ما کله خپل ټاپې وای لې هغه ته بیا ای نغمو ته پته ورخې کوم کنه نو یو جوړ ټاپې مې سره مو وی
دا خو چل در باندې کړم
السلام علیکم چل شوې ده کنه لکه ته ما سره سره دی
او د مېرمن نغمه خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کړی چې د دې لخواخې پرته ستاسو غږ له دې د اواز سره مکس شوی
نه نغمه سره مو اړیکې نه دي شوې نه دې ما سره اړیکې کړې دي نه ما خو لکه زم پخمان ومه ولې چې ما تفاته نه و لکه دوکي خبره اکثره پټه پرشیانو دا دوکي کولې کنه به خان داسې نازیاته ورخي غول او لکه زین ازیا کې سټ تخي غول و ما داسې کورونه کول چې کوم نرمن نه به وکړ نه نه بینیم وکړ کاټ کو دته و چې دا ساته جوړ دا کړی نو چې ته به تاوی وروخته ولته به دای جوړا کړ کنه میسنګ به جوړا وکړو نو کې سټ بیرو وسله چې پلونکی کې سټ اکثره دوکي شوی دي
لدی ورستا فکر کوي چې کافی تجربه مو تر لاسه کړې ده چې څوک به ستاسو له आवाज نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی
نه بیا نشي کوي خو اول خو هغه وخت تیر شو خو لکه چې خبر کې ډیر چالو ول روانو ښا نرمندانو سره ډیر غکی دی کنه او دا سیم شوې دي چې و نرمن په سر ډيري پیسې اخیست شوې دي او پته پرشیانو ډيري کمی دی تر سوالې دي کنه دا چې د غارې دا وکلی ټریک دا ډا وزونه جوړ کړی دي دا اکثره دا دوکې شوی دي ډېر خو آئنده کې به نه کیږي کله آئنده کې به ولې کیږي
ماستر چنیوال صاحب استاسو په هنري کارونو زوړندې نورې پښتنې هم لرم چې درنه وبې کمه مګر مخکې له نورو پښتنو د یو پښتنه ماته مهمه ښکارا شولې چې یو سندرغړی څو کال تقریبا ول 17 کال سندري وای او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنکړل شي په هغه سندرو پسې تاسو نه خپکیږي اوس چې په خوست کې ووسی او اجازه د سندرو نه درکول کیږي؟
بالکل، لکه د ونرمندونو په مثال داسې دی لکه میان چې وبونه ځکه نسیلې ویږي اکثره ونرمندون ډیر خفه دي په دې خاطر چې دیخو کې کاروبار وغداغه نو ایوانو سو په دغه امارت چیرغلو افغانستان ته د موسیقۍ نه چې به اوس بندیز ده نو زه خپل یو غل رما دی وطن غام کې هم ډیر یم کنه زه د خپل وطن غام هم ډیر سره ده مو یو مرکا کې یلی وو چې کچيري کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي ما د سندري نه وی کړی چې په سندري مو په سندرو کې کې نو سم ده ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وي ټول افغانستان په امن کې وي نو مو د سندري نه وی کړی مشکل نشته نو اوس امن شته ډیر.
چنیوال صاحب، بیرته کستا سو د هنر مسلې تراشو، دغه شیرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مو اخیستل؟
چې صفه خبره وکم مو خو اول قدم کې نبی وزیر شعری وکړله، نبی وزیر شعری نکړی دو اولین کې کړه و چې جار دی مې یعنی جل کې ژوند دا اټ پی مې ویلې ډېری مشهوري وي ایغین عبدلی مې وښه بیا ډېر شعرونه شعری وکړې بیخي بها ده ډېر شعرونه چې ډېر نمونه هم نسته دي مشهور نه بغیر اکثر ډېر شعرونه نمونه هم نه راځي ویل چې بیا به کیسه نه لیکولې مونږ با خلی کیسه دې کولو بس خپل ورته وطن ته نو ډېر شعرونه نمونه اوس هم نه راځي شعران د خدای ژوند دی لري دې په سر مونږ هم یو تیو
قدرمن اوریدونکو د خوست ل سیمایز هنرمن سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه اوري. چنیوال صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکه لپاره مو زموږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعري هم ډیره زیاته ده. مثلا یو مثال زتا ست ماغه د لغات وایم تاسو ترمنه پدې کې ډیر زیات بلد یست. دا ولسی شاعري تاسو هم کړي؟
اولین ډیر ډیر دا غای مونږ خوست سندرغاړي خو اکثر شیرون او سندرغاړي مونږ د سیمې ډیر شیرون انګ سره خپل فورس کې سندري وای ولسی شیری خو چې دلته ونه کې ایس کیږي نه په مینواله مشه کوي.
نو کوم کوم شیرونه تاسو ویلی دي؟ یعنی په کوم ولسی فرمونو کې تاسو شیرونه ویلی؟
لکه لغات دي کنه دلته خو اکثر لغات شوی دي وطنی گان شوی دی غرنۍ سندری شوی دی بدلې ککړې علی شوی دی مونږ وطن کې اکثره ولسی شیون خو مونږ داغه دی چاتان دی غرنۍ سندری دی لغتونه دی دا شیون دی مونږ ولسی شیون
دا ککړې غاړې او د اتن غاړې د چتا سوای ټپې دا د خو د سینا په سینا را انتقال شوی دی او شته په پښتو ولسی ادبیاتو کې لپخوانه شته ل پیړیو رئیسه. مګر د لغاتو د سی یو فورم دی چې هغه فل بدیحه ویل کیږي، یعنی سمدستی هغه سندرغاړي شاعران چې سندری وایي دا سمدستی جوړوي. دغه فل بدیحه شاعری د لغاتو هم تاسو کړی ده؟
اولین ډیر شیرونه ما خپلم داسې یلی دی خو مود ګوډ می خپل جوړ کړی یم دی یلی می هم دی او اکثره می ډیر خپل شیری چې کومه داسې یو نیم شاعر غول د بیا می ملګری په نوم لولې دی خپل ما ته شیری غو نه خو نه رغول چې زه خپل نام په شیری کې ورکم شیری ګرونه دو شیری یو خدای پر خپل په برخه دو چې پښتو ته انانات کلچر دي دا ټول کېږي ایمون په لغاتو کې د لغتي شعرون اکثرا په دانی باس سره کې په لغات دي. یو چې ویتوي چې زب تیرا و ما بمبار دي کوم بل ویتوي چې زه تو غندای زب تو ولا ما نه دی پریګدم دا داسې خبره ده.
ډیر زیاته مننه چنیوال صاحب. یو خپل سندره دي چې تا ته ډیر ګران وي خپل سندره دي وي درته زمزمه کا
سعید درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی تاسو افغان ته ضرورت لرم تاسو افغان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم زه ته وچ لال می پسر توت یما خیال می پسر پوت یما وسو مباران ته ضرورت لرم وسو مباران ته ضرورت لرم بیلیم جنان ته ضرورت لرم بیلیم جنان ته ضرورت لرم وخت کل نظر منگل رپور کرا وخت گل نظر منگل رپور کرا ولیم گلدان ته ضرورت لرم بیلیم جنان ته ضرورت لرم بیلیم جنان ته ضرورت لرم.
ډیره لا ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب، ډیره ښکلې سندره وه. یو بل پښتنه دا ده چې وروسته لدی چې په سندرو بندیز ولګید په افغانستان کې څه کوي تاسو؟ یعنی انسان خو دې ژوند کولو لپاره یوې عایداتي سرچینې ته هم ضرورت لري، اوس تاسو څه کوي؟ په خوخه مو له سندرو نه یو څه ګټل؟
اوس خو چې سپارې ته وایم دا سی جی پیکر کوم اکثر و نرمندون لیادی زو خپل چې سپاتو لیای ما هیڅ کاروبار می ولا نشتا لیا ګرځما. نو آینده کې وګورو کدا سی یو چا مرسته وکړه چې خارج ته کوم لار ته جوړ کړه کوم زیته وته نو خادو چې یو زیته لوټ شو مونږ ژوندم د سی تریخ شوی دی. دغه خاطر چې کاروبار مې لوړ دی نو غوړو چې داس یو خلک په خپل افغانیان خپل پښتانه خپل زمون خلک دی ولرمندونو سره مرسته وکي یو حد په ورسوي کني دلته ټول به کور دی وس بس موتی خپل مولادو کوي نو بس دومره گزارا چي لو چورې زړونو نور داسې سرمایه مرمایه نشته ولرمندونو سره چې دې کوم کاروبار پوکی اچي وکي نو بس مخ کې یادونه وکړه چې موت خپل مولاد کوي.
یوازې است ک وعده وکړې؟
وعده می کړې ده، وعده مشته.
ماشومان؟
ماشومان هم پنځه می بچیان دي، یو مې وړي کې لور کړه.
نام خدا، خدای دې درته ستر کی. چنیوال صاحب دې راتلونکو لپاره څه پلان دی، څه پروګرامونه لري، ژوند سره څه کوي او ژوند به تاسو سره څه کوي، داسې یو اټکل لري او پلان دې راتلونکو لپاره لري؟
ولانو داسې پلان خو نشته نو چې زه ته وایم چې دې فور دې لپاره خو بس چې کوم شاید هغه باندې چې مونږ کوم موسیقي غوول هغه نور خو داسې پلان نشته چې
د آزادۍ میلما پروگرام کې مو د خوست له سیمایز سندرغاړي ماستر چینهوال سره د آزادۍ رادیو ځانګړې مرکه اوریده. قدر من اوریدونکو، په پای کې د خغلی ماستر چینهوال یو سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بیا مو پاک الله ملشه.
I'm not afraid. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
شاپیر اور ولگیدنا اور ولگیدنا کوزدا چینارو پکاندا
Thank you.
ولګیدنا آشنا زما په غی کې پروته ور ولګیدنا زب پکې د تور زلفو پی ویما ور ولګیدنا اوس بچینارو په کندو دی ونی راغلا ور پسې نوراغ سلونا نوراغ سلونا اول منګوټی بدرتا وخت ماز دی ګرځې نشتا ور ولګیدنا د بیل تان ناګی لنشتا ور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سلونا نوراغ سلونا په اول منګو کی ګدرتا وخت ماز دی ګرګه لګیدنا د بیل تان دی لا سزا دی ور ولګیدنا آشنا جدا ک نور صفر والرما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سلونا نوراغ سلونا اول منګوټی ګدتا وخت ماز دی ګرځې تا ور ولګیدنا آشنا مينو په جړا راخ کا تشما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سلونا نوراغ سلونا اول منګوټی ګدرتا وخت ماز دی ګرځې
چلیگی لائے پسر کر دی سو کسان د دیو پشان تے زور ور دی د زڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زڑ ور دی وقت بلگی چی برنگ د کابل اخلما دیر خویونا هم د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی وان
انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا نو دشپانا جہان کدرے انڈی والا نو انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو